سهار لس بجه شوي دا ازادي راډيو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي په تخنیکي چارو کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. وړاندې مو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازیو او طالبانو د غونډې له جزئیاتو خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سره ټکی د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبرې رسمي نه دي. د افغانستان د ولسي جرګې اکثرو غړیو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړ وبله او ټینګار وکړ چې امنیتي چارواکي باید د دوی پوښتنې او اندېښنې په دې اړه ځواب کړي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر دغه هیواد نارامه قبایلي سیمو ته تللی دی. سرکې د افغانستان خبرونه. د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاءالله لودین له قوله چې پخپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاوي کې شامل دی، ویلي و چې د افغانستان د سولې عالي شورا شل کسیز پلاوی به یک شنبه او دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازیو سره ازادي خبرې وکړي. بلخوا طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو اتو استازیو ګډون تایید کړی دی. ویل کېږي په دې خبرو کې به د پاکستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو استازي هم برخه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې غړیو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړ وباله او غوښتنه یې وکړه چې باید دا مسأله جدي ونیول شي. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډیره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د خلکو استازو د شمالي ولایتونو بیلابیلې سیمې نا امنه وبللې او وی ویل چې له کندز او بدخشان وروسته په فاریاب، سرپل او بلخ کې هم نا امنۍ زیاتې شوې دي. د خلکو استازو له امنیتي چارواکو وغوښتل چې باید د رامنځته شویو جګړو په اړه د دوی پوښتنې او اندېښنې ځواب کړي. او د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې افغان حکومت هڅې کوي خو هغه سې مرستې نه دي شوي چې په کار دي. دی وایي مرستې شوي او همغږۍ شته، خو دا مرستې هومره نه دي چې د دې پیښې د قربانیانو ستونزې هوارې کړي. حکومت دا وړتیا نه لري، هیلیکوپټرې نه لري چې په مرستې دغې ولسوالۍ ته ورشي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سې شنبې په ورځ بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د ځمکې د ښویېدو له کبله تر خاورو لاندې شو چې د چارواکو په خبره 230 کورنیو خپل کورونه له لاسه ورکړل. ویل کېږي 25 تنه چې 15 ښځې، 28 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل وو لا هم د خاورو لاندې نه دي راایستل شوي. ښاغلی سودا وایي د دغو کسانو د راایستلو لپاره تخنیکي وسایل نشته او اوس خلکو د خپلو شته امکاناتو لکه بیل او کولنګ په مرسته د خپلو دوستانو او د کورنیو د غړو د ایستلو چارې پیل کړي دي. دغه ولسوالي یوه له هغو غرنیو سیمو ده چې ورغلې لاره دا مهال په واورو پوښلې او د ځمکې له لارې د مرستو رسول اسان کار نه دی. افغان چارواکي وایي له همدې کبله مرستې د هوا له لارې پیل کړي، خو بیا هم د ناسمې هوا له کبله دا چارې هم ټکنې دي. او دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د پیر بیا یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ لس پوله، یو یورو 45 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 88 افغانۍ لس پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 56 شپېته افغانۍ. بیا هم خرغلی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر د دغه هیواد نه آرامه قبایلی سیمو ته تللی دی او پوځ ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کیږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیانو په نتیجه کې د قربانیو په نتیجه کې امنیت ټینګ شوی دی. نوموړي دغه راز هغه 80,000 کسان چې له یو کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې وتلي و هڅول چې بیرته خپل کورونه ته ستانه شي. پاکستان فوج تیر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لادرکه دي. رینسي ټریرینګ د جمعې په ورځ په کتمندو کې خبریالانو ته وویل چې موږ نه پوهېږو په هغوی څه شوي، ښایي ځینې یې مړه شوي وي، ښایي د ځینو په اړه یې فقط راپور نه وي ورکړل شوی. چارواکي وایي د ورکړل شویو کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډېری یې دغه ګرځندویان له خپلو سفارتونو سره نه وو راجستر شوي. د فرانسې، ایټالیا، هسپانیې او هالنډ د ورکړل شویو وګړو شمېر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل شوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه په دې کار کوي چې د دوی څومره شمېر کسان ورک دي. د بالتیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړل چې د اتروپوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل و. 25 کلن فریدی ګری شاوخوا دونې د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په توقیف کې و. تر دې پیښې وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې او لاریونونه وشول. د امریکا د بالتیمور ایالت څارنوال ماری لاین موسبي پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګری مړینه یو قتل و.
دا وای زموږ د جامع بشپړو خپلواکو څېړنو موندنې او طبي معاینات ښیي چې د ښاغلي ګری مړینه یو قتل وو، او دا موندنې چې نن مو ترلاسه کړي موږ باوري کوي چې ښکاره دلیل لرو چې په اړه د جنایي تورونو دوسیه پرانیزو. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر براک اوباما وویل چې دا مهمه ده چې حقایق ښکاره شول. ګری د اپریل په 19 د هغو ټپونو له کبله مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د توقیف پر مهال اخیستي وو. د امریکا د پارلمان استازیو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې پر هغو بندیزونو اس 300 غور وکړي چې په کارولو سره ایران ته د روسیې له خوا د اس 300 ډوله ځمکې هوا ته د ویشتونکو توغندیو د سیستم د لیږلو او مخه نیول کیږي. ادریس اولی تنجل ویلي چې د اپریل په 13 کې ولسمشر اوباما ته په یو لیک کې څرګنده کړې چې روسي وسلې کولای شي د ایران د اټومي وسلې د ګواښونو له منځه وړلو په برخه کې زموږ د وړتیا په وړاندې نوي خنډونه رامنځته کړي. د دوی په خبره اوباما کولای شي پر هیوادونو یا د هغو کسانو د بندیز په لګولو سره چې ایران ته پرمختللي وسلې ورکوي د روسیې مخه ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت ایران ته د دغې وسلې د سپارلو بندیز لرې کړ. او د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګارابایشویلی یو لویدیز پلوه خزینه سیاستواله د خپل کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د ګرجستان دغه اقدام له ناتو سره د یو ځای کېدو د هڅو یو برخه بلل شوې ده. ګارابایشویلی د جمعې په ورځ په تبلیسي کې خبرونه ته وویل تیناتین ګداشویلی په واشنگتن او اروپایي هیوادونو کې د باور او درناوي وړ ده. میرمن ګداشویلی وړاندې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په برخه کې پارلماني کمیټه کې دنده ترسره کړې ده. د ناتو له سازمان اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو په اړه د ګرجستان وړاندیز روسیا په قهر کړې ده. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبا به د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي له طالبانو سره په قطر کې د سولې غیر رسمي خبري وکړي. د دې خبرو په اړه مو په پاکستان کې د میش سیاسي څېړونکي سمی یوسفزي نظر اخیستی.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده، او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي.
په کونړ کې څرنګه د ښځو د بشري حقونو وضعیت ښه کېدای شي؟
په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب ورځ روزانه چاپ کوي.
د خوست فرهنګي چارو په اړه هم پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدلی شئ. او د نیپال د تیر اونۍ له زلزلې وروسته شاوخوا زر اروپایان تری تم شوي دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر دا ډول پوښتنو ته ځواب وایي.
دا د ملاریا ناروغي ساري هم ده که نه ده؟ پشین پورې اړه لري که نه لري؟
تاکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا یو شل کسیز پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال دا لیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یوه غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یوه جوړ شوې کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره؟ لیکن زحمن کدام مذاکرات صلح وجود نداره.
دا یوه کنفرانس ده خو د سولې خبرې رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسې لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالي شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه یې رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دی چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونې ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یوه پوه کس د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شایي په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا غونډه به د افغانستان د جګړو د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. دا پوښتنه فریبا ظاهر د افغانستان له موضوعاتو سره له آشنا څېړونکي سمی یوسفزي سره د مرکې په سر کې کړې ده. یوسفزی وایي
طالبان وسه پورې هم دغه قطر کې چې سبا یا بله ورځ کومې خبرې کېږي هغوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومېږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کېني هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کېنوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که څه هم دا رسمي خبر نه دی، ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده او مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډېر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولی سي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چېرته چې جګړې وي اکثره چې دوی د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي ترڅو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت ترګن کی چې هر طرف چې یا افغان حکومت دا خپل غواړي چې زمونږ دغه تاسو مذاکرات په وخت تاسو لمن زموږ شو بل طرف ته طالبان هم د مذاکرات نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې وایي چې یعنی موږ کولای شو د جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مثبت افسوس ده چې موږ خبره تر ترازو نو متاسفانه زمونږ کوم ورستی راپورونه دي هغه د اخی چې طالبانو په ورستی کې کومه غونډه کړې و او دا غونډه کې سره دي چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې و چې امن ضروری ده او افغانستان کې خارجان وتل دي نور دا یو خپل منځي جګړه ده په یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د سیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي نو بهتره به دا وي چې د راروان کال مونږ په جرګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کومه طالبان ناراضه دي او بل خپه شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو د هغونه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو
د سمی یوسفزی څرګندونه مو د قطر د سولې د خبرو په ارتباط واوریدي تاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د طالبانو له اساسو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي په یو غیر رسمي غونډه کې برخه واخلي د کابل د نن ورځې ورسپانو هم د قطر د سولې د خبرو په اړه مطالب خبره کړې دي دغه ورسپانو نور کوم مطالب راخیستي دي کتنه اسدالله الدین کتنه ورته کوي
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره قطر ته د طالبانو د یو پلاوي سفر او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د یو شمېر دینی علماو او روسي سرګندونو ته ځانګړي کړي دي سرنوشت خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې د سولې شورا پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی ورسپانې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله لیکلي چې استازي به په دوحا کې د طالبانو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې وکړي په مطلب کې راغلي چې طالبانو هم د قطر په غونډه کې چې د یوې غیر دولتي موسسې لخوا جوړیږي د خپل استادو ګډون تایید کړی دی ویسا خپلواک ورسپانې بیا هم دې مسلې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان یو شل کسیز پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی ورسپانې د سولې عالي شورا د مرستیال عطاالله الدین په حواله لیکلي چې ویلي دي استازي به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحا کې په یوه غونډه کې له طالبانو سره خبرې وکړي همدې ورځپاڼې په یوه جلا مطلب کې د ولسمشر اشرف غني خبرې راخیستي چې ویلي دي طالبان کولی شي د اساسي قانون له مخې د هیواد په سیاسي چارو کې برخه واخلي د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي نه یوازې طالبان بلکې هر هغه څوک چې د سیاسي ملحوظاتو له مخې له دولته خواشینی وي کولی شي د سیاست بهیر ته راګډ شي انیس دولتي ورځپاڼې بیا د روانې جګړې په اړه د دیني علماو خبرې راخیستي چې ویلي دي د امنیتي ځواکونو په وړاندې د طالبانو جګړه بغاوت دی ورځپاڼې لیکلي چې د کابل د یو شمېر جماعتونو ملا امامانو د جمعې په ورځ په خپلو خطبو کې وویل چې وسلوال مخالفین او داعش له اسلامه بهر کارونه کوي او ټول اوس د دوی له فعالیتونو سره آشنا دي په مطلب کې د دیني علماو هغه خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي خلک باید د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې د نظام دننه یو شمېر کسانو د هیواد په شمال کې ناامنیو ته زمینه برابره کړې ده په مطلب کې راغلي چې نورالحق علومي په دې برخه کې د کومې کړۍ نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې د هیواد جنوب مخالفینو ناامنه کړی او د هیواد شمال د دولت دننه کړی و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ماشام لوو د سهار تر پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنو په ټول افغانستان کې اوریدلی شي په خوست کې د نشه یي موادو پر ضد ادارې چارواکي وایي که چیرته د نشه یي موادو د کاروبار پر وړاندې مسؤلي کشفي او امنیتي ادارې همغږي نشي نو شاید په دې ولایت کې د نشه یي موادو کاروبار زیات شي او نور کسان په نشه یي موادو اخته شي نجیب الله الوخیل له خوسته له نور تفصیل سره
په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي اندېښنه څرګندوي چې که مسؤول ادارې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره په خپلو کې همغږي او همکاري ډېره نه کړي نو له یوې خوا به د نشه یي توکو اخیستل او خرڅول ډېر شي او بل لوري ته به یاد ولایت کې د نشه یي توکو د کاروونکو ګراف هم لوړ شي د خوست د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میرناګل تړیوال په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې
نو د دې لپاره چې که هماهنګي په کامله معنا د سرته ونه رسیږي موږ د اندېښنه لرو چې استعمال یې زیاتېږي خرید و پروش یې زیاتېږي او بالاخره معتدین ممکن زیات شي. دا تشویش و اندېښنه موږ سره موجوده ده.
میرناګل تڼیوال وړاندې ویل سره لیدې چې په ټولو ولسوالیو کې کشفي او امنیتي ادارې موجودې دي، خو بیا هم په کلیو کې نشه یي توکي خرڅېږي چې دوی باید مخه ونیسي.
د ملي امنیت، ملي وردو، ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ګمرکاتو پولیسو، د لویو لارو پولیسو، د دوی دغه وظیفه او دنده ده چې په دغه برخه کې دوی هغه قاچاقبران، کوچني قاچاقبران چې موجود دي، نشه یي مواد خرڅوي، د دوی په مخنیوي کې، د دوی په کنټرول کې باید دوی کلکه مبارزه وکړي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر مني چې په دې ولایت کې د مخدره توکو قاچاق، کارونه او تولید موجود دی.
د نشه یي موادو قاچاق تر یو حده پورې موجود دی او استعمال یې موجود دی او په همدې ترتیب باندې تولید یې موجود دی. نو د دې په مخنیوي کې دا ملي مبارزه ده، په دې کې هر څوک مسؤلیت لري، په ځانګړي ډول هغه ادارې چې په قانون کې ورته وظیفه سپارل شوې ده.
بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې امنیتي ادارې د نشه یي توکو د هر ډول کاروبار پر خلاف جدي اقداماتو ته ژمن دي.
د مونږه بیدار پولیس کوشش کوي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران نیولې دي او نور به هم ونیسي او د قانون منګول ته به وسپاري. هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د نشه یي توکو کاروبار وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده د خپل پولیس سره همکاري وکړي تر څو پولیس وتوانېږي چې خپل قانوني اجراءات ترسره کړي.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په اویاو بیلابیلو قضیو کې د یوه اندازه نشه یي توکو د نیولو تر څنګ یو اویا مظنونین هم نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
څرنګه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وشي، په دې اړه په کونړ کې د ښځو د چارو د ادارې د مشر څرګندونې د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي رادیو ته ویل کڅ هم چې په ولایت کې د حکومت او مرستندوی ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه په لزګونو ورکشاپونه جوړ شول او همداراز دینی عالمانو هم په خپل نوبت په ټولنه کې د حاکمو رواجونو د لمنځوړلو لپاره یو څه کار کړي، خو اوس هم داسې دودونه شتون لري چې له عملی ښځې د خپلو حقوقو بې برخې دي.
ډېر په ټولنه کې حاکم دی چې لامل د دې کېږي چې باید ښځه د کور نه بهر ووځي تعلیم ونه کړي. همدره مثلا اته خپل دغه صحت بخش کې هم ډېر ستونزه لري چې نشي کولی مثلا یو نارینه ډاکټر ته دوی مراجعه وکړي تر څو هغه تکلیف او مشکل چې هغه رفه شي. په ماشومتوب کې ودونه د نجونو هم د هلکانو دا ستونزه شته دی. په بدو کې جنکۍ ورکولې بدل کول دي، مثلا میراث نه ورکول دي، یا مثلا د کونډې جبري نکاح ده. دغه ټول لامل د دې کېږي چې مثلا ښځه پرمختګ ونه کړي او دغه مخ ته خنډ شي تر څو ښځه نه خپل حقوق وغواړي او نه خپل تعلیم
هغې ویل. باید دینی عالمان، قومي مشران او د ټولنې نور غړي په ګډه هڅې وکړي او هغه دودونه له منځه یوسي چې کوم د اسلام د مقدس دین او افغانیت خلاف دي.
په ټولنه کې د تهذیب او اساس یا مستحکمه پیدا کولو کې زموږ تاسو قدرمن دیني علما دي. البته هغه علما چې وختن دوی په دین باندې حاکم دي، دوی کولی شي چې مثلا د اسلام شریعت په بنا باندې خصوص د دغه ټول زمینه مسایده کې دوی ډېر زیات رول لري. بیا د علما نو زموږ تاسو خپل د کورنۍ غړي دي، والدین دي، مشران دي، موږ تاسو بکر شو ټولنه ته موږ تاسو موږ تاسو قومي مشران دي، مالکان دي، سپینګیری چې دوی خپل واد نور وایي سم مقایسه کی د خود جو نور وایي او خپل واد کې هم وګوري.
قومي مشر حاجی تاج محمد وای ډیره پیغلې او ځوانان په ټولنه کې د شته بې ځای رواجونو لامل بی ودونو پاتې دي او د هلکانو کورنۍ نشي کولای چې زامنو ته کورونه آباد کړي.
کمر شکن رواجونه دي، کور کې لور پیغله را بل ځوان دي که هغه ورکوي هغه په داسې بیا ورته ووایي چې د هغې د ودوی څخه وتلی نه شي. دوم په څنګ کې پازونه هغه ته داسې ولور ووایي چې دغونه ټوله سره راکړه هغې د ورول نه وتلی نه شي.
هغه وایي د نجونو کورنیو لخوا په هوټل کې د ودونو کولو شرط هم د هلکانو مشران ورختا کړي دي او دا کار هم د ډیرو خلکو له وسه لوړه خبره ده. مولوی عبدالعزیز وای په خوا به د جینۍ کورنۍ له زوم څخه د ولور په نوم په زرګونه او لکونه افغانۍ غوښتلې، که څه هم چې په کونړ کې د ولور په نوم د روپو اخستلو رواج اوس کم شوی، خو په ځای د زیاتو سرو زرو او د کور سامان اخستل دود شوی دی.
نو په دې خاطر باندې ځوانان هم د دین عاجزه دي او په سفرونه نور ملکونو ته غیر قانوني ډول باندې اختیار کړي دي، او حالان کې یو غم او غمیزه ملک ته راوړې ده. علماو دغه رول خپل ادا کړی دی، مسؤلیت چې د دینی طرف او د الله طرف ورته کوم متوجه دی.
دوی وایي د همدې رواجونو شتون نجونې او هلکان مجبوروي چې له کوره فرار وکړي، چې ورسره د هغوی ژوند هم په خطر کې پریوزي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د خوست لیکوال، شاعران او فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې ادبي او کلتوري هڅې پراخې شوي، اغیزمنې شوي او زیاتې شوي دي. نجیب الله الخیل له خوست راپورت لري.
خوستی فرهنګیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي او فرهنګیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فرید الله قربان ویل چې
خو داسې وګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نمایشي کارونه کوي، خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا همداسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبوعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده حیدرخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې او فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه و. په خوست کې اوس څو چاپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو. د دې ترڅنګ رادیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیبنخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی و، په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي، او یوه بله ګټه یې دای چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نوړي خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوستیو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي، تحقیق، نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته اړتیا ده، ژباړې ته اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر اوس ژباړو ته یا لیکنو ته بیخي اوروخته یې نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونې ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته، خو کتون کې په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بولي او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زبیح الله له ننګرهار لیکي، طالبان په خپلو کې اختلاف لري، ګمان نه کوم چې سولې ته حاضر شي. نور احمد ساحل د کندهار لډنډ ولسوالي، له دواړو خواو غواړو چې سوله وکړي او بالا د خوار ولسونه زوروي. محمد جعفر د نورستان له وایګل ولسوالي، د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان رښتینی همکاري پکار ده. او مهمه ده، لال محمد د هلمند د ګرمسیر څخه، د طالبانو او حکومت خبرې په قطر کې نتیجه نه ورکوي ځکه چې دا خبرې د نظر تبادله ده. هاشمی له مارجې څخه، د سولې لپاره اول اوربند ضروری دی. حقیار لسنگین څخه د قطر غونډه د سولې اول اقدام دی، هر کله یې کوو. محمد عارف وفاله لشکرګاه څخه که په قطر کې د سولې خبرې پیل شي دا به د افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې د خوشحالي ساعت نه دی لیدلی. زهین له کندهاره لیکي خدای پاک دې وکړي چې په قطر کې د حزب اسلامي طالبانو او د سولې د عالي شورا د غړیو ترمنځ خبرې یو ښه پیل شي. غلام دستګیر له لشکرګاه څخه لیکي له ولسمشره هیله کوم چې د قطر خبرې که رسمي دي که نه دي جدي پسې تعقیب کړي. فاضل محمد له هلمند لیکي خوشحاله یم چې د سولې خبرې پیل شي. حکمت الله حماس له هلمند له نادالي ولسوالي لیکي طالبان باید سوله وکړي، که د پاکستان په خوله کوي نو پاکستان خو هم د دوی دښمن دی او هم د افغان حکومت. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. 10:13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د پګواش په نوم یوې مؤسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازیو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده، خو ویل کېږي چې دا خبرې به د سولې په اړه رسمي خبرې نه وي. د افغانستان د ولسي جرګې غړیو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ باله او غوښتنه وکړه چې باید دا مسله جدي ونیول شي. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې تر ډېره امنیتي مسایل مطرح کیږي. د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یو نادره سفر دغه هیواد نا ارامه قبایلي سیمو ته تللی او پوځ ته امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه شوي دي. او د امریکا د بالتیمور ایالت لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل وو.
په جرمني کې د سینافي محکمې پریکړه وکړه چې هغو افغانانو ته به تاوان نه ورکوي چې د کورنۍ یو غړي یې د یوه جرمني قمندان په امر په کندوز کې نږدې 15 کاله مخکې په حمله کې وژل شوي وو. د دغو تلفاتو شمیر سلو ته رسېده. د وژل شویو خپلوانو د جرمني حکومت ته عریضه کړې وه چې تاوان ورکړي، خو د جرمني د استینافي محکمې د دوی غوښتنه رد کړه. د وژل شویو افغانانو مدافع وکیل وایي چې نورو مراجعو ته به مخه کړي. تفصیل د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د دې کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني د محکمې پریکړه خواشینونکې، غیر منصفانه او له تبعیضه ډکه وه.
در اصل اینا دعوا را باختن، اینا معتقد هستند که
په اصل کې دوی دعوا بایللی. دوی پوهیږي او باور لري چې جرم یې کړی او د نړیوالو قوانینو خلاف کار یې کړی، خو دوی وایي چې موږ یوازې مجرم نه یو بلکې ناټو هم باید په دې کې راسره شریک شي. دوهم، محکمه وایي چې جرمني قومندان د یو افغان جاسوس په خبره د حملې امر کړی دی. افغان جاسوس ورته ویلي و چې دا خلک ټول طالبان دي او باید وویشتل شي. د محکمې دا خبره غلطه ده. د جرمني دولت تر نړیوالې جګړې وروسته قراردادونه کړي او په یوه تړون کې ویل شوي چې په جګړه کې باید ملکي خلک ونه وژل شي. د کلون شار محکمې د پنجشنبه پر ورځ وویل چې په کندوز کې د دې پخواني قومندان مخکې تر دې چې د امریکا جنگي جټ الوتکې مرستې ته وروغواړي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټولو امکاناتو څخه کار اخیسته و. خو ښاغلی پوپل وایي هغو دوه امریکایي پیلوټانو چې دا بمباري کوله د جرمني عسکرو دې قومندان ته څو وارې ویلي و چې په سیمه کې کوچنیان لیدل کېږي او د مسالې د سپیناوي لپاره یې هلته د ټیټ پرواز اجازه غوښتې وه. خو د پوپل په وینا جرمني قومندان غوښتل چې نورو ته څرګنده کړي چې د جنگ په وخت کې پریکړه کولای سي، نو ځکه یې د امریکایي پیلوټانو خبره نه ده اوریدلې او د حمله امر یې کړی دی. د جرمني د استیناف د محکمې دا پریکړه چې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته غرامت نه ورکوي په بن کې د ابتدایي محکمې پریکړه تاییدوي. د محکمې ویاندي بیتینا منکی رویټرز خبري اژانس ته وویل مدعیانو دواړه محکمې وبایللې، خو بیا عرض اجازه لري او فدرالي محکمې ته تلای شي. د دغو قربانیانو د کورنیو مدافع وکیل کریم پوپل وایي چې دوی به د اړتیا په صورت کې د اروپا سترې محکمې ترس وکړي.
مرحله بعدی محکمه سوال شما مرحله محکمه بیگی هاست.
تو همه مرحله داده چې د جرمني سترې محکمې ته بتو او بیا به د هاگ نړیوالې محکمې ته بتو. زه ډاډ لرم چې د آلمانی قومندان اشتباه و او نور قاضیان به دا ونه مني چې دغه قومندان د یو افغان جاسوس په خوله پر ملکي خلکو بمباري کړې ده. محکمې ته په شاهدانو کې یو هغه پلار و چې دوه زامن یې مړه شوي وو او یو شته و چې خاوند یې په کندوز کې په دې حمله کې وژل شوی و. د جرمني خبری اژانس وایي د جرمني حکومت د ښه نیت له مخې پخواله په کندوز کې د دې بمباری هر قرباني کورنۍ ته $15,000 ورکړي دي. خو د دغو خلکو مدافع وکیل کریم پوپل ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې مسأله په حق کې نړیوالې محکمې ته ورسېده، د جرمني حکومت به د زیات غرامت ورکولو ته مجبور شي. کریم پوپل وویل که چیرې د جرمني حکومت په حق کې دعوه وبایلله، بیا په $200,000 نشي خلاصېدلی، بلکې بیا به د قربانیانو د کورنیو د راتلونکي بشپړ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیپال کې لا هم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورک دي. په ورکو کسانو کې ډیر شمیر اروپایان هم شامل دي چې ویل کیږي دغه هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي و. د مړیو شمیر تر 6,000 زیات شوی دی او ویل کیږي چې شاید دغه شمیره لوړه شي. فریبا ظاهر د رویټرز خبری اژانس په استناد دغه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل سوې، ویل کېږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزلې کې 6,250 تنه مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې دا شمېره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو سوي ودانیو لاندې سوي مړي راایستل کېږي، خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسېږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4,350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډیری نامعلوم مړي چې تر ودانیو لاندې سوي وه، په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډیری دغه مړي کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وه. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویلي چې زر تنه اروپایي وګړي لا هم لا درک دي. چارواکي وایي دا سخت دی چې دغه ورک سوي کسان وموندل سي، ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه وه راجستر سوي. خو تیرینګ خبریالانو ته وویل چې دا په دې معنی نه ده چې دغه کسان شخص سوي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چا ته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالنډ د ورکو سویو وګړو شمیر 301 تنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر وګړي لا درک دي. بلخوا هغو کسانو ته چې په لرې پرتو سیمو کې ایسار پاته دي، په هلیکوپترو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډیری نیپالیان د دغې زلزلې راهیسې په آزاد فضا کې بدیږي او د دې پیښې ژوندي پاته سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپل کورونو ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 6,500 کورونه په دې پیښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. دغه سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي، چې 2 میلیونه یې په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته مخه کړو، د ایران په اړه یو مطلب لرو. د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط د فرانسې سخت دریځ د خلیج د عربي هیوادونو سره د پاریس د اړیکو پراخوالي او غښتلتیا ته لاره هواره کړې ده. تمه ده چې د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې نشتېوالی به د خلیج د همکاري شورا په راتلونکي سرمشیزه کې د فرانسې د ولسمشر په ګډون سره نور هم ټینګ او پراخ شي. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغون شول او د نورو غوښتنو ترڅنګ یې له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د وستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو ویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه 1 میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری اژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار کوي. زرګونو ایرانی کارګرانو نن په تهران کې د مې د لومړۍ نیټې په مناسبت لاریون وکړ. اعتراض کوونکي د کارګرانو د ټولنې د مرکز پر وړاندې راغون شول او د نورو غوښتنو ترڅنګ یې له ایران څخه د بهرنیو کارګرانو د وستلو شعارونه ورکول. دغو ایرانی کارګرانو ویل په هیواد کې د بهرنیو کارګرانو د زیاتوالي له امله دوی بیکاره شوي دي. څه د پاسه 1 میلیون افغانان چې اکثره کارګران دي هم په ایران کې دي. د فرانس پریس خبری اژانس د رپورټ له مخې افغان کارګران زیاتره د ایران د کرهنې په سکتور او د ساختمانۍ په برخه کې کار.
بښنه غواړم د ایران په باره کې راپور سي له عربي هیوادو سره به اړیکې خراب شي او د فرانسې او اروپایي او عربي هیوادونو اړیکې به بهتر شي. دغه راپور وس راخلو او مخکې مو د ایران او د ایران د کارګرانو په ارتباط راپور اوریده چې پرون د می د لومړۍ نیټې په مناسبت په تهران کې کارګرانو غونډه کړې وه. د فرانسې او د عربي هیوادونو د روابطو په اړه له رضوان مراد څخه وسور
د خلیج له عربي هیوادونو سره د فرانسې اړیکو کې ټینګوالي ته وروسته له هغې پام زیات شو چې قطر تیره اونۍ له پاریس څخه د 6.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د رافایل جیټ الوتکو په اخیستلو موافقه وکړه. ټاکل شوې ده چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د روانې مې میاشت په 14مه نیټه د قطر پایتخت دوحې ته سفر وکړي او دغه هیواد ته د دې جنګي الوتکو د پلورلو قرارداد لاسلیک کړي. د فرانسې جمهور رئیس به د سعودي د پاچا په بلنه ریاست ته هم لاړ شي او دغلته به د خلیج د هیوادونو د همکارۍ په شورا کې ګډون وکړي. یو لوړ رتبه فرانسوي ډیپلوماټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا زموږ لپاره مهمه ده ځکه دا د ایران پر وړاندې د ستراتیژیک دریز د غوره کولو لپاره د فرانسې د انتخاب ستاینه ده. دغه فرانسوي ډیپلوماټ ویلي موږ وخوده چې د اعتبار وړ شریکان یو او د سیمې په اړه له مسؤلیتونو اوګنه خالي کوو. فرانسې چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ویټو حق لرونکي غړی دی له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په هر ډول معامله کې د سختو شرایطو د وضع کولو غوښتنه کړې ده. فرانسه د غراز د هغه نړیوال ائتلاف غړی هم دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد مبارزه کوي. د فرانسې ولسمشر په داسې وخت کې د خلیج عربي هیوادونو ته ځي چې تر راتلونکو دوه اونیو پورې د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا مشران له ولسمشر باراک اوباما سره د لیدلو لپاره واشنگتن ته سفر کوي. د رویټرز خبري اژانس په وینا په تېر یو کال کې فرانسې د خلیج له عربي هیوادونو سره د 15 میلیارد ډالرو د پوځي مهماتو او وسایلو د پلورلو قراردادونه کړي دي. فرانسې په 2012 کال کې د خلیج له عربي هیوادونو سره د ټینګو او پراخو اړیکو لرلو ته خپله توجه زیاته کړه.
مجله روختیا د ژوند شتمنی
بارز سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم و در این برنامه روی بیماری ملاریا صحبت میکنیم. بیماری ملاریا که در اثر گزیدن یک نوع پشه فرد به او مصاب میشه خطرناک ولی قابل جلوگیری و علاج میباشه. بله دوستان عزیز در این برنامه دکتر صاحب احمد ولید صدیقی از برنامه از پروگرام ملاریا مهمان ما هستند و در مورد امراض ملاریا البته انواع گوناگونش معلومات میدن. دکتر صاحب به ما خوش آمدین. ابتدا در مورد ملاریا معلومات بدین.
خوش باشین. قبل از این که با صحبت خود ارتباط ملاریا شروع بکنم تشکری میکنم از شما و از همکارایتان که به ما وقت دادین که در ارتباط ملاریا به هموطنان خود معلوماتی که داریم شریک بسازیم و در دانش از او و در سطح آگاهیشان افزایش به وجود بیاید تا بتانن اونا با وزارت صحت عامه افغانستان با پروگرام ملی کنترل ملاریا و لشمانیا در کنترل از این مرض همکاری بکنن. مثل که شما گفتین ملاریا یک مرض پرازیتی هست که توسط گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض ملاریا به اشخاص سالم انتقال میکنن. یک مرض خطرناک و کشنده بوده اما خوشبختانه که هم قابل علاج است و هم قابل پیشگیری و وقایه. به سادگی میتونه که تشخیص شوه و تداوی در مقابل تداوی اونا به سرعت جواب میده اما قابل وقایه هم میباشه.
دکتر صاحب علائم بیماری ملاریا چی است؟
علائم بیماری ملاریا فرق میکنه اما علائم معمولش که در افغانستان میتونن هموطنای ما به سادگی او را تشخیص بکنن تب است، درد اعضای بدن است، حرق است و لرزش است که بعد از تب اونا یک مرحله حرق داره و بعد از او تب لرزه که هموطنای ما اکثرا میگن یک لرزه به وجود میه و دوباره تبش هم اکثرا وقفه‌ای میباشه. اما یه اعراض معمول در سطح جهان نیست. در کشورهایی که ملاریا به صورت دوامدار میباشه مثل افریقا اعراض فرق میکنه اما در افغانستان وطن‌دارای ما میتونن که با میسه عرض عمده اونا تشخیص بکنن و
اما باعث کمشتی هم میشه.
مالاریا اعراض دیگه سبب دلبدی هست. وقتی که دلبدی یک مریض داشته باشه حتما اونا کمشتی هم میباشن، درد اعضای بدن شدید داشته می باشن، استفراغات داشته می باشن.
تشکر دکتر صاحب. قاری صاحب پشتون نشنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب، بفرمایید.
بله پرشجان خودتات سلام علیکم ساسو بازاری را جتولو کارکون کوریدون کتا او ساسو درانم یلما دکتر صاحب سلام علیکم خود شم موضوع متاکره دخواه دیگه دکتر صاحب ملت تاگایی ورکی چون چیز مجر پا ما ډاکټر صاحب څه دی پرسته می دي اوله پرسنه خو نه دا ده چې دا د ملاریا ناروغي په خپل څو قسمه ده دشي او بل پرسنه می دا د ملاریا غوماشه یا پشه په انسان چې چی دغه پشه یو قسم ده او که نور اقسام هم لري، یعنی یو ډول ده که څو ډوله ده. او دومره درمه پرسنه می دا چې دا د ملاریا ناروغي
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. از طریق رادیو شما بشنوین دکتر صاحب برای شما معلومات میتن، بفرمایید دکتر صاحب.
محترم رو قاری صاحب دیره منه نتاد پختنی نه ملاریا چه کم معمول انوادی اغا سلور نوادی چه فالسیفارم ملاریایی وای وکس اوول پنامه یدیگی خوست نوی پنزم نوی کشت سوی چه اغا دومره معمول نده، هم ده اغا سلور نوی معمول ده. خو پا افغانستان که موک دو نوی ملاریا لرو، چه یوی فالسیفارم ملاریا ده چه اغا وجون کم ده اغیت دماغی ملاریا هم کلا کلا وی که چیر ناروخ زر تداوی نیشی دکتر تا مراجعه نیکی نو امدغ فالسیفار ملاریا ده وخیم ناروغ ملاریا یا دماغی ملاریا سبب هم گرزی. او بله وای وکس ده چه پا افغانستان که تقریبا نوی نتر پنزی نوی فیصد واقعات ده وای وکس ده کبل نه منز ترازیم. نو پا افغانستان که مو گمدغ دو نوی ملاریا لرو چه یوی فالسیفار هم ده بله وای وکس. خب نره که امغا سلور نوی معمول ده د تاسې د د میاشه په باره کې پوښتنه کړې وو. په نړۍ کې تقریبا 3000 انواع د میاشه شته چې د هغې جملې نه 1390 ملاریا انتقالولی شي. خو کوم میاشه چې موږ ورته وایو همدا میاشه چې هغې کې بیا مؤنث مذکر دي چې مؤنث د ناروغی د انتقال باعث ګرځي، یا مذکر بالکل د انسانانو نه وینه نه اخلي او د باعث د انتقال د مرض نه ګرځي. نو مختلف انواع لري. خو تاسو د افغانستان خلک چې د بالکل بیل علم د ډیر وخت نیسی، نو تاسو کولای شئ چې کوم میاشه چې په دیوالو کې ناست یا دیوالو سره یو زاویه جوړی هغه د ملاریا د ماش په نامه وپیژنئ او بس. او د ساری ناروغی ده چې د یو کس نه بل کس ته یوازې د میاشې د چچلو په وسیله انتقال کیږي، د بل لارې نه نشي کېدی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما حنیف از ولایت قندوز روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم، حنیف هستم از قندوز.
بفرمایین حنیف جان، خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده باشین شما خدمت دکتر صاحب و همکنان خدمت تمام همکارای شما تسلیم. سوال من اینه که ملاریا هنوز برش کدام واکسین تیش واکسین شده مقابل از او اترانت لوچر کار نکنه یک مسئله، و دو مسئله دکتر صاحب گفت اقسام زیاد مختلف داره، کدام نوع خطرناک است که و او میشه باعث هلاکت انسان میشه؟
سلامت باشی حنیف جان، منتظر باشین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر محترم حنیف خان از کندوز، تشکر از سوال شما. واکسین که مورد استفاده قرار داشته باشه در ملاریا هنوز به وجود نامده. یک نوع واکسینی که کشف کرده بودند و خاطر ملاریا او از این که استعمال نداشت مورد قبول جامعه نبود، چرا به خود شخص مفاد از او نبود، به اشخاص دیگه مفادش میرسید، بنان او به موفقیت ننجامید. دیگه واکسینی که جاگزین از او باشه تا بال به بازار عرضه نشده. و در قسمت انواعی که کدام نوعش وخیم است، وخیمترین نوع ملاریا نوع فالسیفارم از او می باشه که ما در افغانستان هم واقعاتش داریم. خوشبختانه واقعات از او در 12 سال گذشته 98% کاهش یافته و او واقعاتش کم شده. و نوع دومش که باز وخیمتر میتونه به نام ملاریا ملاریایی است که او در افغانستان خوشبختانه وجود نداره، در بعض کشورهای افریقایی است. اما کشنده ترین نوعش دوباره تکرار میکنم که شکل فالسیفارمش است که در افغانستان خوشبختانه کمتر است.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما مظلومیان از ولایت لوگر روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
بله
سلامت باشین، شما خوب هستین؟
گویارم در من ولایت دکتر صاحب کنم در پشتون شیر و ستغای رکم گمه شدی در من که چه زمانان وایت دغای سوکو خبست دغا نروی اخت شیر در کارتر بزن پشتون جدار شده که چنگ دیدار گمه شد
خب گرانه وروره تاست سلامونه درونده کوم. غمیاش موږ دوه نوه غمیاش لرو چې هغه د ناروغۍ باعث ګرځي په افغانستان کې، چې یو د خاکی غمیاش دی چې هغه د کالدانې سبب ګرځي، او یو د ملاریا غمیاش دی چې دا د ملاریا سبب ګرځي. او دا چې کله ناروغ کس وچی چی او دغه نو وروسته بیا روغ اشخاص وچی چی، نو دغه ناروغ کس نه روغ کسانو ته د ناروغی انتقالولی شي.
سلامت باشین دکتر صاحب. ملاریا چی گونه بروز میکنه؟ چی گونه یک فرد مصاب میشه به ملاریا؟
وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا باشه، یعنی پرازیت ملاریا در وجود از او باشه، اگر اعراض و علائم داشته باشه، یعنی چرا در بعض سر کشورهای آفریقایی میتونه اشخاص معافیت داشته باشه اما پرازیت در وجود خود داشته باشه، وقتی که پشه بیایه از وجود از یا خون بگیره اینا رو وخزه بکنه، اینی پشه ها منتن میشه به پرازیت ملاریا. هرگاه کمی پشه های منتن اشخاص سالم وخزه بکنه، اینا خونه به داخل وجود از اونا انتقال، پرازیت به داخل وجود از اونا انتقال میده در وقت خون گرفتن، و این پرازیت بعد از یک مرحله که در جیگر از اونا تکامل میکنه دوباره به خون محیطی از او آمده، وی اشخاص هم مصاب به ملاریا میشه. باز تکرار میکنم که از اثر گزیدن پشه های منتن با پرازیت ملاریا اشخاص سالم منتن.
شما اشاره کردین به بیماری ملاریا نوع مغزی که گفتین خطرناک است، این در چقدر مدت یک فرد از بین میبره و آیا تداوی از چگونه است؟
ملاریای فالسیفارم را که من یاداوری کردم، اگر اینا به وقت و زمانش تداوی نشوه، اینا حجرات مختلف عضویت مصاب می سازد، بخصوص حجراتی که در دماغ وجود داره. خود رگهای کوچک خون که به نام عروق شیریه یاد می شه در خون اونا بند شده و مریض به ملاریای دماغی مصاب می شه. تداویش عین ملاریای دیگه هست، اما وقتی که یک شخص مصاب به ملاریای دماغی میشه، این واضح است که به دکتر به وقت و زمانش مراجعه نکرده و وقت زیاد سرش گذشته در خانه، اینا به اختلاطات مختلف ملاریا مواجه میباشد. البته تداوی اختلاطات از او باز مسائل جداگانه است که کدام اختلاطات به بار آورده ملاریای دماغی، که باز باید اختلاطاتش مطابق با مو اختلاطات که به وجود آمده تداوی شود. اما تداوی ملاریایش هم تداوی ملاریاست، اما از این که این شخص به حالت کوما میباشه، نمیتونه که ادویه را از طریق فمی بگیره، شکل زرقیش برشان تطبیق میشه در شفاخانه ها.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عزت الله میرپال از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب من یه پوښتنه دارم.
بفرمایید سوال شما مطرح کنه.
دکتر صاحب د دې ملاریا رندوغي پورکه کوچنیان کې ډیر
تشکر برادر. دکتر
برادر محترم عزت الله خان، ستا سوال دومره واضح نه و برداشت ما وکړه چې د پغټانو کې که په ماشومانو کې د نارینه و خزینه غټان او ماشومان ټول په دې ناروغۍ باندې اخته کېدای شي. یوازې هغه ماشومان چې تر شپږو میاشتو پورې هغه خپل مور نه معافیت لري، د هغه کسان مصاب کیږي نه، نو د ټول کسان په دې ناروغۍ باندې مصاب کېدای شي، که هغه نارینه ای که خزینه که غټي که ماشومی.
دکتر صاحب خیر، از اینکه از طریق گزیدن پشه مثلا سرایت میکنه، آیا کدام راه دیگه سرایت موجود داره از یک فرد به دیگه فرد؟
راه معمولش امو گزیدن پشه هست، اما راه های دیگه هم موجود داره که واقعاتش نادر است. یکیش از طریق انتقال خون است. وقتی که یک شخص مصاب به ملاریا می باشه، پرازیت ملاریا در خون از این می باشه، اگه ای خون بته به اشخاص سالم دیگه انتقال خون صورت بگیره، اینا می تانه که ملاریا را به او شخص انتقال بته، که این نمشم به حساب نادر است. و همچنان مادرای مصاب به ملاریا می تانه از طریق پلاسنتا ملاریا را انتقال بته به طفل خود بله. کی نوش هم نادر است، یعنی واقعاتش خیلی به ندرت دیده میشه در سطح جهان
بله.
اما شکل معمولش هم است که از طریق گزیدن پشه از اشخاص مصاب به اشخاص سالم سرایت
میکنه. زنده باشین دکتر صاحب. برادر ما حاجی محمد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام
برادر، خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه. یک طرف برین که گوشی برین که سرصدا نباشه، بسیار سرصدا است، بفرمایین.
من پرسن ملاریا پا باره کنم.
بفرمایین سوالتانا بگوین.
من در قصد سال خدم پرسن را شد در ملاریا وست در پیروی پیروی تخه پیجن دل سره در که در وست مقصد دی اشکاله تا لیو اشکاله تا دو اشکاله یا ویا کاره یا پیجن چیزه چه در کشب سره در او در دی ملاریا در باید سره سرکم او پیجن در مریض در علایم در سرکم در ملاریا سره پوست شد در مریض ملاریا در.
تشکر برادر. از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب، بر شما گفتنی های دارن.
گران اورورا د هلمند څخه ډیره مننه. د پیړیو څخه را پدې خو پیژندل شوی ناروغي ده. اگر چې په خوا د ته ملاریا نه ویل، د ته د خراب هوا ناروغي ویل، ځکه چې خلک نه پیژندل دا چې د ملاریا ده او د میاش په واسطه رامنځته کیږي. خو وروسته چې تحقیقات وشو، دوی نړۍ په دې باندې قادر شو چې دا کشف کړي چې دا یو ناروغي ده چې د میاش د چچلو په وسیله ناروغ کسانو ته روغ کسانو ته انتقال کیږي. نو دا د ډیر پخوا زمانونه د ناروغي موجوده وس نوې کشف شوی نه ده. او د چې تاسو څنګه پوښی چې دا ناروغي ده، نو د دې معمولی اعراض ما مخکې مویل تبه ده. کله چې تاسو تبه لری او په ملاریایي ساحه کې ژوند کوي، چې هلمند هم یو د ملاریایي ساحو څخه ده، نو تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. او د هغې په څنګ کې خواله ده، لرزه ده، نو دغه معمول اعراض دي. او د ټول بدن د اعضاو درد ده. نو کله چې دغه اعراض ښکاره سي ستاسو وجود کې، نو تاسو کوشش وکړئ چې زر ډاکټر ته مراجعه وکړئ، چې ځکه چې تاسو که ډاکټر ته مراجعه وکړئ د دې تشخیص و تداوی دواړه وړیا دي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. شما گفتین پیشتر که از طریق خون اکثرا کمتر انتقال میکنه، یعنی معمول نیست، بیشترش از طریق پشه است. آیا مادرایی که شیر میتن از طریق شیر، مثلا مادر مصاب از طریق شیر، همی ملاریا همی بیماری به طفلشان سرایت میکنه؟
سوال خوب. هیچ گاه ملاریا از طریق غذایی که مادر استفاده میکنه و از روی غذا طفلش یا اشخاص دیگه استفاده بکنه، یا آب که استفاده میکنه، یا شیر که میته، انتقال نمیکنه. چرا؟ این پارازیتایی فقط در خون است و از طریق خون انتقال میکنه به پشه ها، و یا اگر انتقال خون مستقیم صورت بگیره به اشخاص دیگه. یگانه رایش امو معمولش از طریق پشه است و نادرن از طریق پلاسنتا که طفل در رحم مادر میباشه انتقال بکنه، و یا ای که از طریق نقل و دم مستقیم از شخص مصاب به اشخاص سالم که فعلا خون چک میشه پیش از این واقعاتش خیلی کمتر است.
دکتر صاحب، شما گفتین که مثلا از طریق پلاسنتا به طفل انتقال میکنه. اگر یک مادر حامله به ملاریا مبتلا باشن، داروهایی که اینا میگیرن و یا می خود بیماری ملاریا بالای طفل که در بدن از یا از تاثیرات داره؟
ما در ملاریا میگیم که مادر و طفل زیر 5 سال اینا بیشتر معروض به خطر ملاریا هستند.
بله.
و یک علتش اینمی است که اگر یک مادر مصاب به ملاریا میشه، اگر به وقت و زمانش تشخیص و تداوی نشه و تداویش مطابق رهنمودای وزارت صحت عامه افغانستان صورت نگیره، اینا میتونه که خطرات را بار بیاره، هم به طفل هم به مادرش. اما اگر اینا مطابق رهنمایی دکتر تداوی خود سرانه نبکنن، به دکتر مراجعه بکنن، تداوی میشه، تداویش بدون کدام اعراض است انشاءالله هیچ کدام
ضرر نداره،
تداویش ضرر نداره. اما اگر تداوی نمیکنه، به مراتب ضررش بیشتر است، هم تهدید کننده حیات خودش و هم از طفلش از هر دویش.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما حاجی عبدالصمد از ولایت لغمان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام تقدیم و امداد سلام HIV وایرس اخته یا غمیاس و چی او بل روغ انسان بیا و چی غمیاس دا انتقال دایسی؟
خب این سوال اگرچه ارتباط میگیره به دیپارتمنت HIV ما، اما نه اچ‌آی‌وی از طریق گزیدن پشه از شخص مصاب به مرض اچ‌آی‌وی به اشخاص سالم انتقال نمی‌کنه. فقط چند مرض است که از طریق گزیدن پشه انتقال می‌کنه که یکی ملاریا هست، دیگه سالدانه است که توسط پشه‌های خاکی انتقال داده میشه. یک نوع مرضی خطرناک دیگه هم از بنام دنگ فیور که خوشبختانه در افغانستان واقعاتش نیست. فعلا
تشکر شنونده های عزیز رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ماست azadiradio.com. اگر در مورد ازی بگوین که بیماری که مصاب به ملاریا است، آیا کدام رژیم غذایی هم داره که باید اون را مراعات کنه؟
خب کدام پریز خاص برای مریضای ملاریا وجود نداره. اینا هر چیزی را که گرفته میتونن از به حساب ملاریا کدام مشکل نیست، مریضای ملاریا میتونن که استفاده بکنن. اما ازی که این مریضا دلبدی داشته میباشن و دوای ازی هم تحملش چی است، مریضا میتونن که دوا را به شکم گرسنه یا شکم خالی نگیرن، پیش از او از شیر استفاده بکنن یا غذاهای دیگه نرمتر، چرا میتونه که سمو سیستم هضمی از اونا مصاب باشد در جریان چی. اما کدام پرهیز خاصه که مثل امراض فشار خون و امراض قلبی داره یا مرض شکر داره، کدام پرهیز خاص نیست، میتونن از هر نوع غذا استفاده
یعنی
بکنن.
یعنی کدام نوع غذا یا تشدید کننده بیماری نیست؟
نه خیر، میتونن مریضای ما از هر نوع غذا استفاده بکنن.
آزادی رادیو لوونه تروو.